امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خوست او پکتیا د ولایتونو خلکو د افغانستان د حکومت د وزیرانو د نه اعلانولو له کبله مایوسي څرګنده کړې ده. په فرانسه کې د دوو قاتلانو د پیدا کولو هڅې روانې دي، او د جرمني صدر اعظم وایي چې د یوکراین د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوربند موافقې په تطبیقولو سره په روسیې باندې لګېدلي بندیزونه ایسته کېدلی شي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به دا راپورټونه واوري. سشکال د لوړو زده کړو لپاره د کانکور تیاری، خلک په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د راکمولو په مقصد د ولسي جرګې د تصویب شوي قانون هرکلی کوي، او په پاریس کې د یوې تنظیم مجلې په دفتر باندې د حملې په هکله یو مرکه او رپورټ لرو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافعي سرداری تاسته اورو. د خوست او پکتیا د ولایتونو او اوسیدونکو وایي چې د کابینې د نه جوړولو له امله د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت باندې د عامو خلکو باور کم شوی دی. په سیمه کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په خپل رپورټ کې وایي چې څو کسانو له امریکا جغ سره پرون د پنجشنبه په ورځ په خبرو کې د نوي حکومت څخه خپله ناامیدي څرګنده کړه، او وی ویل چې هغوی اوس ډیر مایوسه دي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله څه د پاسه درې میاشتې مخکې د وفاداری لوړه وکړه، او وعده یې وکړه چې په 45 ورځو کې به نوې کابینه په کار پیل وکړي، خو تر اوسه یې ولسي جرګې ته خپله کابینه نه ده معرفي کړې. د دغو دواړو ولایتونو عام خلک په دې نظر دي چې په هیواد کې د ناامنیو، بیروزګارۍ، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو کچه ډیره زیاته لوړه سوې ده، او دغه کار پر نوي حکومت د عامو افغانانو د باور د کمیدو سبب سوی دی.
پرون د پنجشنبې په ماښام په پاریس کې د ایفل د برج څراغونه د شارلی ابدو د مجلې د کارکوونکو د قتل عام د قربانیانو د احترام او درناوي د څرګندولو لپاره خام لګېدلی وو، او په عین حال کې د فرانسې امنیتي قواوې د دغه قتل عام د دوو تنو قاتلانو د پیدا کولو پلټنې کوي. څه د پاسه 8000 د امنیتي چارو کارکوونکي په پلټنو اخته دي، چې دغه دوه کسه چې دواړه ورونه دي او سید کواشي او شریف کواشي نومیږي پیدا کړي. پولیس په دغو دواړو باندې چې یو 24 او بل 22 دی د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې د شارلی ابدو د تنزیه مجلې په دفترونو باندې په برید کې د 200 کسانو د وژلو تورونه لګولې دي. پرون د پنجشنبې په ورځ د غیمز د ښار څخه تقریبا 80 کیلومتر لیرې د ویلی کوترې په سیمه کې دا پلټنې وروسته له هغه پیل شوې چې په یوه نه تایید شوي رپورټ کې وویل شول چې دغو دوو تنو د فرانسې په شمال کې یو سټیشن چور او تالان کړ. د فرانسې صدر اعظم وویل چې دغه دواړه ورونه د فرانسې استخباراتو پیژندلي دي. د فرانسې چارواکي وایي چې هغوی وسلوال او ډیر خطرناک دي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې هغه بندیزونه چې اروپایي اتحاد پر روسیې باندې له دې کبله لګولي دي چې په ختیځ یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي، یوازې هغه وخت ایسته کېدلی سي چې د کیف او یاغیانو ترمنځ د اوربان موافقه په بشپړه توګه تطبیق سي. میرمن مرکل پرون د پنجشنبه په ورځ په برلین کې د یوکراین د صدر اعظم ارسینی یاتسنیوک سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دغه موافقه چې د تیر سپتمبر د میاشتې په 15 د بیلاروس په پایتخت مینسک کې لاسلیک شوې ده، مخکې له دې چې بندیزونه ایسته سي باید بشپړه تطبیق او نافذ سي. د دې موافقې په اساس دواړو خواوو دا منلې ده چې اوربان به کوي او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې ختیځ یوکراین د سیمو څخه به خپل جنګیالي او نظامي وسلې او تجهیزات راباسي.
د نایجیریا د پارلمان یو غړي ویل دي چې د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو په یو لړ روسیو حملو کې لږ تر لږه 1000 کسه وژل شوي دي. سناتور مینا ماجی لاوان امریکا جغ ته ویل چې بوکو حرام د چهارشنبه په ورځ په وحشت پیل وکړ او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د باغا په شارګوټي او دغه په شاوخوا سیمو کې کورونو ته اورونه واچول. لاوان چې خپل هم د باغا د شارګوټي دی وویل چې سمدستي د تلفاتو د دقیق شمیر معلومول ورته ګران کار دی، مګر سلګونو ته رسیږي. هغه وویل چې دغه ټول ځایونه هغوی بشپړ تباه کړي دي. په ټولو هغو لارو کوڅو او ځنګلونو کې چې زه خبرې کوم هر چیرې مړي پراته دي. امریکا ژغ پرون د پنجشنبې په ورځ د امنیتي چارو د کارپوهانو سره چې د حالاتو څارنه کوي خبرې وکړې او هغوی وویل چې د لاوان لخوا چې د وژل سوو کسانو کوم شمیر ذکر سوی هغه زیات ښکاري، مګر ردېدلی هم نسي. بوکو حرام باغا او یو مهمه نظامی اډه د شنبې په ورځ ونیول او د سختې جګړې څخه وروسته د نایجیریا عسکر د دغو سیمو څخه وویستل. لاوان وویل چې یاغیانو اول د خوراکي موادو او د واګانو دوکانونه چور تالان کړل او بیا یې په ډزو پیل وکړ. دغه وروستي رپورټونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د نایجیریا جمهور رئیس ګودلک جاناتن د نایجیریا په تر ټولو لوی ښار لیګاس کې د جمهوري ریاست لپاره د بیا انتخابېدو انتخاباتي مبارزه پیل کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د سوریې مهاجرینو او په هیواد کې دننه بې ځایي سو خلکو پرون د پنجشنبې په ورځ د سختو او یخو سیلیو بارانونو او د سړې هوا له کبله بیا په ډیرو ستونزو او کړاوونو کې تیره کړه. دا درېمه ورځ وه چې هغوی سر په سر د داسې کړاوونو سره مخامخ دي. په لبنان او اردن کې په لسګونو زره مهاجر هلې ځلې کوي چې د سختې یخنۍ څخه ځانونه وژغوري او خپلې سرپناوي تودې وساتي. په ختیځ لبنان کې د بیکا په وادي کې چې واورو پوښلې، د سوریې مهاجرو د بامونو او خیمو څخه واورې پاکولې او د اورونو په شاوخوا باندې راتاو سوي وه. ای پی خبری اژانس رپورت ورکړ چې په دغه طوفان کې د چهارشنبه په ورځ درې سوریایان په لبنان کې او دوه تنه د سوریې د حلق په شمالي ښار کې مړه سوي دي. د سوریې د ملي ائتلاف د لویدیځ طرفدار موقتی مشر احمد توما د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې د سوریې د مهاجرینو او بې ځایي سو خلکو سره مرسته وکړي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ د لوړې سطحې خبرې د څه د پاسه 500 کالو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د جنوري د میاشتې په 20مه شروع سي. د بهرنیو چارو وزارت نتاخ جنساکی وویل چې په دې خبرو کې به د امریکایي هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي روبرتا جیکوبسن په غاړه وي. ساکی وویل چې متحده ایالات به د مهاجرینو په مسالې برسیره چې مخکې لا په اجنډا کې نیول سوی د ډیپلوماتیکي روابطو په بیا تاسیسېدو باندې هم خبرې وکړي. هغې وویل چې په دې کې به د سفارتونو د پرانیستلو او د هغوی د مامورینو د ټاکلو او د ویزې موضوعګانې شاملې وي.
تېر اونۍ کم شمېر امریکایانو د بیکاری د حقوقو د اخیستو عریضې ورکړې وې چې دا د امریکا د اقتصاد د پرمختګ وروستۍ ښه نښه ده. حکومت وایي چې د نوي کال په رارسېدو سره 240,000 خلکو د بیکاری د مرستو اخیستو اداګانې کړې دي چې دا تر یوې اونۍ مخکې 4,000 تنه کم وو. دا دې ته اشاره کوي چې کارفرمایان کم شمېر کارګران برطرفه کوي او ډېر مقرروي. جمهور رئیس باراک اوباما چې په امریکا کې د جمهوری ریاست شپږ کاله پوره کیږي او په دغو کلونو کې د امریکا اقتصادي وده سوکه سوې او اقتصاد د ستونزو سره مخامخ و، د چهارشنبه په ورځ د موټر جوړولو د فابریکو د کارګرانو یوې غونډې ته وویل چې دی د هیواد د ټولو کارګرانو څخه غواړي چې په خصوصي توګه د دې احساس وکړي چې نیکمرغه او شتمن وختونه په مخ کې لري. او په اخر کې دا خبر هم واوري چې پاکستاني سیاستمدار او د کرکټ د لوبي پخوانی قهرمان عمران خان پرون د پنجشنبه په ورځ واده وکړ او د څو اونیو حق اندیشنې ختم کړې چې دغه نام تو سړی به چې مجرد ګرځي دوهم ځل واده وکړي کنه. عمران خان د میرمن ریحام سره واده وکړ. ریحام په خوا په بی بی سی کې د هوا د حالاتو خبریاله و او اوس د پاکستان په تلویزیون کې د خلکو سره د مرکو خبرونه چلوي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د واده ته چې په اسلامي مراسمو سره په اسلام آباد کې د عمران خان په کور کې وسو یوازې نږدې دوستان او خپل خپلوان ورغلي و. د دوشپې تکلن عمران خان په خواني میرمن د ټولنیزو چارو یو برتانوي کارکونکې جمجیما ګولډ سمیت نومیده دواز او دواز عمل لري. او میرمن ریحام یو چلویش کلنه ده او ده پخوانی میره چخه دری ما شومان ورته پاته ده. عمران خان او میرمن ریحام سره خپلوان نده. عمران خان ده پاکستان ده صدر اعظم نواز شریف پا حکومت بنده تل پشکاره انتقادونه کبه. داود ده سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
قدر منوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس په مکریز موږ د خبرونې رپورت سش کال درې سوه زره تنه زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره د کانکور لپاره تیاری لري تر دې دمه یو لکو څلویښت زره ته نو ازموینه تیره کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت وایي د دغه لړۍ د شفافیت لپاره یې د تیرو کلونو په پرتله لازمې کړنې لا هم سختې کړي دي. سږ کال به 55,000 تنه محصلان دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته جذب سي. په دې باره کې بهارت صابر رپورټ رالېږلی دی.
سکل د افغانستان د سړو او ګرمو سیمو د خوندزونه فارغ شوی 300 زره تنه لوړو زده کړو ته د شاملې دور لپاره د کانکور د ازموینې تیاری لري. د لوړو زده کړو د وزارت د نشراتو او اطلاعاتو رئیس وایاند عظیم نوربخشوایی
تا حال از جمله 300,000 یا بیشتر از 300,000 که در طلبان امتحان کانکور ما هستن
تر دې دمه صد پس از 300 زره تنه زده کوونکو لډل چې د کانکور د ازموینې لیوال دي نګدی یو سل سلویغ زره تنه ازموینه تیره کړی ده. د سکل پازموینه کې تر دې دمه یوازې دوه کوچنۍ ستونزې رامنځته شوې او بس
یو دا وړه ستونزه په کاپیسا ولایت کې هغه مهال رامنځته شوه چې 900 تنو زده کوونکو په کانکور ازموینه کې لر ټاکل شویو معیارونو سرغړونه وکړه او بل دا ستونزه په میدان وردګو کې د 280 تنو زده کوونکو د سرغړونو له امله رامنځته شوه چې د دغو دواړو سیمو د دغه شمیر زده کوونکو کانکور ازموینه به له سره او په کابل ولایت کې واخیستل شي. د لوړ زده کړو وزارت وایي ډیر ژر به په پروان، هرات او څو نورو ولایتونو کې هم د کانکور ازموینه پیل شي. خو هغه څه چې د کانکور ازموینه یې په وروستیو کلونو کې په یوې لانجمنې ستونزې بدله کړي او ډیر ځوانان یې د لوړ زده کړو په باب ناهیلي کړي دي هغه د ازموینې غیر شفافیت دی. څو تنو نجونو او هلکانو خو په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله ځانونه ووژل. د پرسګني کانکور یو تن ګډون کوونکی بیژن وایي
ما عملا شاهد دی بودیم کسایی که اول نمره خوبی می بوده او بیچاره مکمل سر پارچه امتحان خود با بسیار دقت کار میکرده همه متاسفانه
زه عملا د دې شاهد وم چې هغه کسان چې د خپل خوانزي عمومي اول نمرګان وو او په ډېرې پاملرنې سره خپل ازموینه تیره کړې وه خو متاسفانه د زورواکانو د لونو او زامنو تر سر 15 تنه استادان ولاړ ول چې د سوالونو ځواب ورته ووایي. دا د هغه چا په حق کې ظلم دی چې د سختو ستونزو په ګاللو سره د لوړو زده کړو هیله لري.
د لوړ زده کړو د وزارت د نشراتو او اطلاعاتو رئیس وایاند عظیم نوربخش وایي سږ کال د کانکور د شفافیت لپاره لازمې تابعیاوې لا سختې کړي. سو هغه زده کوونکي چې لوړ زده کړو مؤسسو ته د لارموندنې وړتیا لري له خپل حق نه محروم نشي. عظیم نوربخش وایي سره له دې چې تیر کال د ناشفافیت په اړه اوازې تر واقعیت خورا لوړې وې خو بیا هم سږ کال د لازم شفافیت لپاره تابعیاوې او لازمې کړنې سختې شوې دي. نوربخش وایي سږ کال د تیر کال د ازموینې د بهیر کمزورې برخې موندل شوې او لا پیاوړې شوې دي.
کسایی که موبایل استفاده میکنه هر کسی گرفتار شوه از صحنه امتحان اخراج میشه و امتحانش باطل میشه. سال گذشته این مسئله وجود داره.
هغه کسان چې د کانکور د ازموینې پر مهال موبایل تلیفون یا ګرځنده تلیفون له ځان سره ولري امتحان سانې ته به پرېنه خودل شي چې پروسه کال موږ دې کار ته توجه نه وکړي. موږ د دولت کامل ملاتړ له ځان سره لرو. له دې سره سره موږ یو ګډ کمیسون جوړ کړی او د بیلابیلو وزارتونو نه مرسته غواړو. زورواکانو ته به په هیڅ صورت په کانکور کې د لاسوهنې یا سیمې ته د ور داخلېدو وخت ورنه کړی شي. په دغه برخه کې موږ د محلي ارګانونو، دفاع وزارت، ملي امنیت اداره او نورو ادارو ملاتړ لرو.
خغل نوربخش وایي د مخابرات وزارت هم ژمنه سپارلې وه چې د کانکور پر مهال به د ټلیفوني پیغامونو سیستم غیر فعاله کوي خو تر دې دمه یې خپله دا ژمنه نه ده عملي کړې. د کابل ولایت د کانکور ازموینه به په راتلونکي میاشت یعنی سلواغې کې پیل شي او تر هغه وروسته به د پروان، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې هم د کانکور ازموینه پیل شي. د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال یې په بیلابیلو رشتو کې 50 درسي نصاب نوي کړي او نږدې زر تنه استادان چې د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې تدریس کوي د دکتورا او ماسترۍ علمي رتبې ترلاسه کړي دي. روان کال به 55 زره تنه زده کوونکي په څلور دیرشو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې جذب شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. خلک په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د رقمولو په هدف د ولسی جرګې د تصویب سوي قانون هرکلی کوي او وایي چې په کار ده دغه قانون ژر تر ژره عملي سي. دوی وایي چې دغه قانون په عمل کېدلو سره به د خلکو ټول ستونزې تر یوه حده راکمې سي. په دې اړه تاسو پام وکړئ، د اجمل تورمان رپورت چې د آزادۍ رادیو څخه راستولی دی.
تر هغې وروسته چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دغه قانون باید په جدي توګه عملي شي. دوی وایي چې په ډیرو ودونو کې لګښتونه ملاماتوونکي دي او که دغه قانون په سم ډول عملي شي نو د افغان ځوانانو د ستونزو یو مهمه برخه به هواره شوې وي.
زما نوم نذیر الحق د کابل ښار اوسیدونکی. دلته چې یو نفر په محفل کې خبر کې یو پنځه کسان نور هم ځان سره له کوسونه راوخلي وایي راځي چې زو د پلاني واده ده، نو هغه خبر نه چې هغه بیچاره باندې څونه مصرف راځي او څونه مشکل سره دچارېږي. مصارف باید کم شي، ځکه چې رسول الله مبارک وایي چې کوم ځای کې که نکاح ده که واده ده کار څه ده باید مصرف کم شي، زیاتی پکې ونه شي.
دغه شان د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خیبر وایي چې ډېری ځوانان د واده د ګټلو لپاره له هېواد څخه بهر ځي، درانه کارونه کوي او په ځینې حالاتو کې له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
زونان چې دی هغه دی لپاره چې هغه خپل واده مراسم زر تر خلاص کړي او زر هغه خپل معاملې راټول کړي، نو هغه دی زی د کاروبار لپاره هغه دی عربو مملکې هغه دی کار کوي خوري کوي او دا ټول پیسې راوړي او د خپل واده کې مصرف کړي چې دا یو غټه تاوان دی خلکو ته.
په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون د چهارشنبه په ورځ په څلورو فصلونو او درویش مادو کې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. د دغه قانون لمخې د ودونو او کوژدنو په مراسمو کې د ملمنوش میر محدود شوه او په هوټلونو کې د نور مراسمو نیول به هم راکم شي. ولسی جرګه دغه قانون له تصویب څخه هدف په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخنیوي، د فرهنګي ارزښتونو ساتل او د هغو دودونو مخنیوي غني چې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وي. په تیرې ولسیزه کې د کابل په ډیرو مشهور هوټلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د پایتخت میشتو اوسیدونکو د ودونو او کوژدنو محفلونه په سیالۍ بدل شوې دي. په دغه هوټلونو کې له 1500 نیولې تر 1200 افغانۍ پورې د یو کس لپاره د ډوډۍ پیسې تحویلېږي او د هوټل لرونکو په وینا چې په ځینو ودونو کې د میلمنو شمیر حتی له 2000 هم اوړي. د فلم اخیستنې د واده د کمیز، ګلپوش، موټر، سندرغاړي، ډول، سورنی او باجخانی پیسې د لا په دغه لګښتونو یو بل زیاتونه ده. یو شمیر خلک د ودونو او کوژدنو ترڅنګ حتی د نکریزو شپه، د کلیزې مراسم، د فراغت غونډې، له حج نه د راستنیدنې او د قرآن کریم د ختم مراسم هم په هوټلونو کې نیسي. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې مسؤلان او یو شمیر هوټل لرونکي په داسې حال کې چې د ولسی جرګې لخوا د دغه قانون د تصویب هرکلی کوي وایي چې ښایي دا قانون عملي بڼه ونه لري. د هوټل لرونکو د اتحادیې مرستیال حاجي عبدالبصیر وایي چې دغه قانون په ډیرو مواردو کې د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا ماتیږي.
دا قانون عملی بڼه نه لري. موږ یقین لرو هغه ډول چې لازمه ده عملی به نسی. دا په خپل په خلکو پورې اړه لري. هوټل څوک نه مجبوروي چې دومره خلکو لپاره باید بوکینګ وکړي. همدا قومندانان دي، وزیران دي، موینان دي او د پارلمان وکیلان دي چې ډیر خلک خبروي. دوی د شلو باډیګارډانو سره راځي.
د کابل هوټل مدیر نوراخا قریشی هم ورته نظر لري.
دغه کم بندیزونه یا کم برنامه چې جوړیږي دا هم دا چارواکي ماتي. د مظلوم وسه دې ته نه رسیږي چې هغه 900 زر شپږ سوه 500 مینو ونیسي.
تر دې دمخه د افغانستان د دې وزارت ویلي ول چې په ودونو کې باید د یو خوراک ډوډۍ بیا له 400 افغانۍ څخه ګرانه نه وي او دا به د کابل ښاروالي او کسبګرو د ټولنې لخوا کنټرولیږي. خو ویل کېږي چې کیسه لا هم زړه په زړه ده. کارپوهان وایي چې لازمه ده خلکو ته د پوهاوي په خاطر مسؤول ارګانونه په ځانګړي ډول د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي چې دغه قانون باید ژر توشي او د عملي کولو لپاره له هرې ممکنې لارې استفاده وشي.
ټولان خبرونه د خوست او پکتیا د ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د کابینې د نه جوړولو له امله د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت باندې د عامو خلکو باور کم شوی دی. پرون د پنجشنبې په ماښام په پاریس کې د ایفل د برج څراغونه د شارلی ابدو د مجلې د کارکوونکو د قتل عام د قربانیانو د احترام او درناوي د څرګندولو دپاره خام لګېدلې وه. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل ویلي دي چې هغه بندیزونه چې اروپایي اتحاد په روسیې باندې لګېدلي دي له دې کبله لګولي دي چې په ختیځ یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. او د نایجیریا د پارلمان یو غړی ویلي دي چې د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو په یو لړ وروستیو حملو کې لږ تر لږه زر کسه وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی راپورته. په فرانسې کې د شارلی ابدو په نوم د مجلې په دفتر سوي حمله د نړۍ مسلمانو ملکونو هم قندلې ده. د امریکا ژغ خبريال ویلیام ګالو په خپل رپورت کې وایي چې مسلمانان د دغه مجلې لخوا د ځنو ناخوشو کارتونونو په خبرولو هم ناخوشي شوډلې ده.
د اسلامي نړۍ مهم مشرانو او مختلفو مرکزونو د چهارشنبه په ورځ په فرانسه کې د شوي خونړۍ حمله غندنه کړې ده او دا کار د اسلام د لارښوونو ضد عمل بللې ده. د اسلامي علوم ستر او معتبر مرکز الازهر لخوا دغه حمله یو مجرمانه فعل بلل شوی دی. د الازهر پوهنتون لخوا جاري شوي بیان کې دغه کار د مسلمانانو د احساساتو برخلاف کار یاد شوی. د اسلامي همکارۍ ټولنې یا اسلامي کانفرنس په دې ارتباط یو اعلامیه خپره کړې ده چې په کې ویل شوي دا قسم ترور او وحشت یوازې د یو مجرم ذهنیت نمایندګي کوي. مسلمانان په مجبور کې داسې فکر نه لري. د اسلامي هیوادونو لکه سوریه، عراق، مصر او سعودي عربستان مشرانو هم د فرانسې په مجلې شوې خونړۍ حمله غندلې ده. حتی چې د ایران د بهرنی چارو وزارت هم دغه پیښه غندلې خو ورسره ویلي دي چې ځینې خلک د بیان د ازادۍ نه غلطه ګټه اخلي او د مذهبي شخصیتو په مقابل کې بے احترامي کوي. د دې خبرې اشاره د دغه مجلې هغو کارتونونو ته ده چې وخت په وخت خپاره کړي او د مختلفو مذاهبو مشرانو ته منسوب کړي دي چې په هغه کې د اسلام پیغمبر ته هم پکې یو منسوب شوی دی. دلته په امریکا کې د شیکاګو په ایالت کې د مسلمانانو امریکایانو د اړیکو د ټولنې محلي مشر احمد راهب وایي چې د پخپل په دغه خیالي عکسونو دومره احساسات شوی نه دی څومره چې په هغه زبان دی حیران دی. هغه وایي
I think as a society we ought not champion offending people's sacred spaces.
ما په فکر مونږ په یو شریک ټولنه کې ژوند کوو نو باید د بیان د ازادۍ نه داسې ګټه ونخلو چې د بل چا زړه بد شي او مقدسو شخصیتو ته پکې سپکاوی وشي. او که چیرې داسې عمل وشي بیا د هغې په مقابل کې تشدد او وژنې کول مناسب ځواب نه دی. بلخوا ځینې مسلمانانو دا دریځ نیولی چې مسلمانان باید د مذهب په نوم د هر افراطي عمل په مقابل کې یو صریح دریځ غوره کړي. د قطر یو خبريال عبد الله الاتبا القطري په مسلمانانو غږ کړی دی چې دوی باید د هغه عمل په مقابل کې بخنه او نه غواړي کوم عمل چې دوی کړی نه دی. خو بلخوا په ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر کې ځینو سخت دریځو بیا دا هم لیکلي چې موږ د اسلام د پیغمبر بدل اخلو او پاریس سوځي. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا اداره کېدونکې یوې راډیو دغه حمله کوونکي قهرمانان بلل دي او ویلي دي چې دوی د اسلام د پیغمبر بدل اخیسته دی. تر اوسه هیچا هم د پاریس په دغه مجله د حملې مسولیت نه دی منلی. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د اسلامي دولت د ډلې غړو یا ملاتړ کوونکو په مختلفو ځایونو کې بریدونه کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مدني ازادیو او د مذهبي عقایدو ترمنځ تعادل څنګه ساتل کېدای شي؟ په پاریس کې درې کسو د شارلی ابدو په نوم د مجلې د مسول په مدیر په شمول 12 کسه په دې سبب وشتل او وژل چې څه وخت مخکې په دې مجله کې یو کارتون چاپ شوی و چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی و. د بیان او د نظر د ازادۍ او د مذهبي عقایدو د درناوي او احترام ترمنځ تعادل ساتل کېدلی سي. د سیاسي چارو تحلیلګر نجیب منلی وایي د بیان ازادي یو اصل دی، د انسان عقایدو ته درناوی بل اصل دی او د انسان کرامت او حقوقو ته درناوی دریم اصل دی. دی وای دا درې وړه اصل باید هم زمان په نظر کې ونیول سي.
د انسان د کرامت مسله کې مطرح کیږي، مثلا په اروپایي هیوادونو کې د نورنبرګ د محکمې پریکړې چې نازیزم محکوم کړی دی هغه تر پوښتنې لاندې نه شي راتللی، او که څه هم په اروپا کې د بیان ازادي کامله ده، مګر د نورنبرګ پریکړې تر پوښتنې لاندې نه شي راتللی او قوانین د هغې ممانعت کوي. همدغه راز په اروپایي قوانینو کې هم دا شته چې د چا عقایدو ته سپکاوی نه شي کېدلی. نو فکر کوم چې چیرې قوانین درست تطبیق شي دغه تعادل په اسان رامنځته کېدلی شي، چې د هر چا د عقایدو درناوی وشي، د بشري کرامت درناوی وشي، او د بیان ازادي په خپله پکې تامینېږي. البته یو وخت ستونزه شته، او هغه دا ده چې هغه تعبیر چې ځینې کړی یې د خپلو عقایدو نه لري، دغه تعبیر هم تر پوښتنو لاندې باید راشي. یعنی دا چې که یو څوک د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کوي، دا واضح خبره چې دغه هېواد قوانین باید تطبیق شي او د دغه سپکاوي پوښتنه وشي. مګر چیرې د اسلام د تندلارۍ په ضد باندې کومه خبره کېږي، هغه باید د اسلام سپکاوی ونه ګڼل شي. او دا خبره هم باید په ډېر وضاحت سره وشي چې ډېر ځله هغه خبره چې د تندلارو ته متوجه وي هغه خلک په پیغمبر پورې تړي. زه فکر کوم چې دلته په ویناو کې یو ډول تحریف شته دی چې د هغې سره احتیاط پکار دی.
مثلا یو کارتون او په هغې کې یو شخص په پګړۍ کې بمونه یې ښودل او هغه داسې ښودل چې اسلام د ترور دین دی، دا تاسو څنګه تعبیروئ؟ د دې نه به د خلکو تعبیر څنګه یي؟
دغه کارتون تقریبا 15 کاله مخکې جوړ شوی دی. په غړي کې چې بمې ښودل شوی دا تقریبا 15 کاله مخکې په هالند کې دا کار شوی و، او په هغې وخت کې هم ځینې تروریستي اعمال د همدغه کارتون په نامه وشول. نو دا یو ډول مسابقه ده چې د افراطیانو تر منځ ده، خلک چې د بیان د ازادۍ په نامه باندې د خلکو عقایدو ته توهین کوي، هغوی هم دومره د محکومول وړ دي لکه څوک چې د دین د ازادۍ په نامه باندې د خلکو د بیان ازادي محدودوي. نو زه فکر کوم چې دغه مسابقه یو ناسالمه مسابقه ده، او دې کې شک شته چې که چېرې موږ واقعیتونو ته وګورو، په افغانستان کې ډېر ځله داسې شوي دي چې په پګړۍ کې بمونه ایښودل شوي دي او په هغې باندې انسانان وژل شوي دي. دا یو واقعیت دی زمونږ، او دا واقعیت انکار نه کېږي. دا د نړۍ لپاره باید دا واقعیت واضح شي. مګر که چېرې د دینه مونږ دا انتباه اخلو چې اسلام دغه کار غواړي، دا یو د اسلام په ضد باندې یو دریځ دی چې هغه د دفاع وړ نه دی. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې که چېرې د غربي هېوادونو کې او په ټوله نړۍ کې قوانینو ته چې موجوده قوانینو ته نظر وشي او اصول مراعات شي، دغه ستونزه په خپله په طبیعي ډول حل کېږي.
دغه د فرانسې پیښه چې درې کسان نوځي یو دفتر ته، او د دې دفتر په 12 کسان پکې وژني، ځکه چې دوی یو کارتون رسم کړی وو. د دې کارتون نه ساسه انتباس ده،
دا د خارجي جنګ نه، دا خارجو د دفاع لپاره په فرانسې کې قوانين شته دي، او دغه قوانين په مخ باندې هر څوک کولای شي چې د محکمې د لارې د خپل عقیدې نه دفاع وکړي. د تروسي عمل د دې لپاره ضرورت ورته نشته دي، او بل تروسي عمل په حقیقت کې د اسلام نوم بدلی، دا د اسلام د دفاع په نامه د اسلام په ضد باندې یو عمل دی، او فکر کوم چې مسلمانان هم باید په همدغه خاطر باندې وغندي. دلته یو ورته دولس کسان په فرانسه کې وژل کېږي، زه فکر کوم چې په فرانسه کې موږ هره ورځ لسګونو کسان وژل کېږي، او داسې ډېره غټه خبره شته فرانسه ښکاره نه شي. مګر همدغې خبرې نه د اسلام د نوم د بدلولو لپاره، د اسلام د چیرې د تورولو لپاره تبلیغاتي استفاده کیږي، او دا په حقیقت کې دښمن ته وسله په لاس ورکول دي. نو هر څه دا عمل کړی دی په حقیقت کې د اسلام پر ضد کړی دی.
ډېره زیاته مننه نجیب منل صاحب، ساسې د کور ودانی.
قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د ری خبرونه هم موږ لرو. د ری خبرونه همکاران حاضر دي، دوی په پلان وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. زه شافیه سردار او زما نور همکاران هم د اوس تاسو ته رخصتي شو. ستاسو ورځ بخیر.